سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت برنامه‌های مثلث و روز هفتم پخش می‌شوند. در آغاز چند خبر. درگیری بین نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی بار دیگر در ولسوالی زازده میدان ولایت خوست در امتداد خط دیورند رخ داده. با گزارش برخی از رسانه‌های داخلی افغانستان از جمله خبرگزاری پشواک و تولو نیوز، این درگیری عصر دیروز آغاز شد و دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. بر اساس گزارش‌ها درگیری تا نوقت شب گذشته ادامه داشت. یک منبع در وزارت دفاع طالبان به تولو نیوز گفته است که دست کم 4 نفر در این درگیری در این سوی خط دیورند در جنوب افغانستان زخمی شدند. به گفته منبع در جریان درگیری به طرف مقابل نیز تلفات وارد شده است. علت آغاز درگیری باز هم ایجاد یک پسته امنیتی در ولسوالی زازه میدان خوانده شده. مقام های طالبان و پاکستان درباره درگیری تازه هنوز چیز نگفتند. پیش از این نیروهای طالبان و پاکستانی چهارشنبه شب گذشته در این ولسوالی با هم درگیر شده بودند. فریدریش مرس رهبر اپوزیسیون جرمنی از حکومت این کشور خواسته است که از ورود مهاجران افغان و سوری به جرمنی جلوگیری کند. مرس که رهبری حزب معتدل راست را به عهده دارد و نقشش در سیاست جرمنی هر روز بیشتر می شود، روز شنبه گفت که پناهجویان در این کشور در رویدادهای تجاوز گروهی جنسی و حملات با چاقو دست دارند. احساسات ضد پناهجویان در جرمنی پس از آن تشدید یافت که یک پلیس این کشور در شهر منهایم توسط یک شهروند افغانستان در ماه جوزا با ضرب چاقو شدیداً زخمی شد و سپس جان باخت. جرمنی در نوی سنبله 28 پناهجوی افغان را اخراج کرد و آنها را به افغانستان بازگرداند. به گفته مقامات جرمنی این افغانها مجرم شناخته شده بودند. ده ها هزار نفر طی راهپیمایی در تل ابیب و برخی شهرهای دیگر اسرائیل روز شنبه هفته سنبله خواستار توافق شدند که بر اساس آن گروگان ها از چنگ گروه حماس رها شوند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. اسرائیل میگوید که 101 گروگان هنوز در قید حماسند. گفتگوهای غیر مستقیم درباره رهایی گروگان‌ها به میانجیگری ایالات متحده، مصر و قطر از چند ماه به این طرف ادامه دارد. گروه حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. با دنبال این اقدام حماس جنگ در غزه آغاز شد که تا حال ادامه دارد. واحد الله نژند ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان حریف چکیش مکس هندانشیک را شب گذشته شکست داد. نژند با حرکت سابمیشن توانست که حریف خود از جمهوری چک را شکست دهد. حریف نژند برای چند ثانیه از هوش رفت و داور مسابقه را به نفع نژند اعلام کرد. دور شستم رقابت‌های سازمان جهانی اکتاگون با اشتراک 22 ورزشکار کشورهای مختلف در جرمنی برگزار شد و انتظار می‌رود که تیم ملی کرکت افغانستان فردا دوشنبه برای اولین بار در بازی تست با تیم نیوزیلند روبرو شود. قرار است این بازی با میزبانی افغانستان در ورزشگاه گریتر نویدا در هند ساعت 9 صبح فردا به وقت افغانستان آغاز شود.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د طالبان حکومت د منځنۍ اسیا له هیوادو سره د سوداګرۍ پراختیا ته مخه کړې ده. د هڅې له پاکستان سره د اړیکو له خړپړ کېدو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو د تجارتي لارو د بیا بیا بندېدو، همدارس د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر ترانزیټي مالونو د تعرفې له لوړېدو وروسته زیات شوې دي. له منځنۍ اسیا سره د افغانستان د تجارتي روابطو پراختیا یو اړخیزه نه ده، دو اړخیزه ده. قزاقستان له طالبانو سره د همدې اړیکو لپاره سیاسي روابط پراخ کړي دي او د ازبکستان سرپرست صدراعظم عبدالله عارفوف د د وجکپوري پلاوی کوم مشتي د سمري په نه وشتمه کابل ته سفر وکړ. د راپورونو لمخې د دې سفر پر مهال د ازبکستان پلاوی له طالب چارواکو سره موافقه وکړه چې د دواړو هیوادو ترمنځ به سږکال د سوداګرۍ کچه 1 میلیارد او په راتلونکو دریو کلونو کې تر 3 میلیارد ډالرو ورسوي. تر دې سفر اونۍ وروسته د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په سرحد کې د آزاد راکړې ورکړې تجارتي مرکز پرانستل شو. د دې مرکز د جوړېدو تکل نږدې 1 کاله مخکې هغه وخت شوی و چې له پاکستان سره د افغانستان لارې کله بندې کله پرانیستې وې، خو تر اوسه دا مرکز نه و افتتاح شوی. دا سوال مهم دی چې افغانستان به اوس تر دې وروسته چې په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی د پاکستان په ځای د سوداګرۍ په برخه کې پر منځنۍ آسیا تکیه وکړای شي. مخکې تر دې چې د بحث لپاره میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خپرونه په یوټیوب کې موندلی شئ او د ازادي راډیو په فیسبوک کې هم لیدلی او اورېدلی شئ. را بشم د خپرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزي را سره دی. حافظي صاحب، تاسو خپرونې ته ښه راغلئ. او دلته په سټوډیو کې په مشال راډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. د دوړو هرکلی کوم. حافظي صاحب، څه فکر کوئ چې په اوسنیو شرایطو کې آیا ممکنه ده چې افغان سوداګر یوازې په منځنۍ آسیا اتکا وکړي؟
دا باید ووایم چې هیڅ هیواد د بل هیواد اقتصادي جغرافیا کې بدیل نشي ګرځېدلی. پاکستان خپل مزایا لري، مزیتونه لري، مزري شا خپل لري. افغانستان ته پکار دی چې ټول سره مناسبات ولري. داسې نشي کېدلی چې یو چې خلاص شي بل به بند شي. او بیا پاکستان خو سمندر سره لاره لري. منځنۍ اسیا هیوادونه اله اکثر مخصوصا ازبکستان او تاجکستان او قرغزستان، دا هیوادونه لکه افغانستان په وچو محاط هیوادونه دي. نو په هر صورت په ټوله کې دا یو اقتصادي جغرافیه تشکیلوي. یعنی د تاریخ په اوږدو کې دا یو بل سره ډېر ښه مناسبات درلودل. حتی ډېر وخت یو سیاسي قلمرو او یو اقتصادي قلمرو و، سرحدونه نه و، راکړه ورکړه ټول آزاد. لکه چې اوس په اتحادیه اروپا کې دا همدغه موډل د پخوا څخه زموږ په منطقه کې تر شوروي ایجاد پورې او تر چین کمونیست حکومت پورې
دا لارې خلاصه. د داسوس خبره خو سمه ده چې له پخوا راهیسې د تجارت همداسې روان و، لیکن که چېرته څوک په تیرو تقریبا 60 کلونو کې، حتی تر هغه مخکې په تیرو 40 کلونو کې د افغانستان او پاکستان روابطو ته وکتل شي، روابط ډیر خراب شوي دي. جګړې تازه هم هغه د سرحد باندې جګړې شوې دي. او بل لور ته پاکستان په خپله په داخل کې هم ځینې کسان پرې باندې انتقاد کوي چې ولې له افغانستان سره لارې نه پرانیزي، لیکن دا لارې خو بندې دي. آیا په دغه شرایطو کې بیا هم افغانستان مجبور دی چې په پاکستان اتکا وکړي؟
نه، زما عرض دغه نه و. زما عرض دغه و چې هیڅ هیواد د بل هیواد بدیل نشي ګرځېدلی. مثلا د ازبکستان یوروشیا ته تلی شو، شرقي اروپا ته تلی شو، اما بیا پاکستان چې دی نیمقاره د هند سره افغانستان نښلوي، بنګلادیش سره، او بیا د منځنۍ شرق او وسط په اصطلاح یا د خلیج هیوادونو ته نښلوي، او د سمندر لاره ده، او ټول دنیا سره زموږ صادرات د پاکستان له لارې کېږي. نو په دې خاطر یو بل بدیل نشي ګرځېدلی. هغه ځای ته خپل ځای کې اهمیت لري، دا خپل ځای کې اهمیت لري، دا یو غلط فهمي باید نشي.
او بخښي په همدې برخه کې یو بل سوال، او بخښي چې ستاسو خبره قطع کوم، ځینې دا وایي چې چابهار ممکن د دې بدیل شي، تاسو څه نظر لرئ؟
نه، زه په دې عقیده نه اول خو تاسو ته ویل غواړم چې د کابل څخه چې تاسو حرکت وکړئ په دغه بنز نوی ترکونه، ماشام تاسو په تاریخ بندر کې په هندوستان کې یاست. د کومې لارې څخه تاسو بل بدیل ورته جوړوئ؟ دا خو نشي کېدلی. دا خو ممکن، دا خو جغرافیایي جبر نشو بدلولی. وایي چې اختیار جبر شناخته شو. کله چې دغه جبر په رسمیت وپیژنو بیا زموږ اختیارات پیل کېږي. اما په هر صورت نه یوازې د افغانستان په ضرر دي. موږ خو تاسو ته پته شته چې په کال 2006 کې ما د افغان پاک چمبر تاسیس کړ، او هغه زموږ همکاران په پاکستان کې هم لکه موږ ورته نظر لري چې دا سیاسی بد چلند افغانانو سره دا اقتصادی ډیر بد پایل لري او متاسفانه زموږ شاوخوا 15 میلیارد ډالر رسمي او غیر رسمي تجارت و پاکستان سره سوداګري زموږ
مننه افیزی صاحب مومن صاحب لکه څنګه چې افیزی صاحب ویل چې دی پاکستان خواته هم خلق هغه سوداګر د دې پلوي کوي چې د لار باید پرانیستې وي ډیر اوږده موده په چمن کې خلکو پارلت وهه او په خیبر دره کې هم خلک د دې غشتون کې دي ځکه چې د دې خلکو اقتصاد ډیر اغیزمن شوی دی په مشال ریډیو کې تاسو تازه راپور لري د چمن د پارلت په ارتباط د قصه څنګه شوی دی
بالکل اول خو د حافظي صاحب د خبرې پورې چې دوی کوم خبر وکړه چې یو هواد د بل بدیل نشي کېدای نو ما تیر ورځ خپل خبریال سره خبرې کولې په سیمه کې په تورخم کې دي داغه ما ته ویلي چې تر دې چې د افغانستان د زونو ولایتونو نه ټماټر او نورې سبزیانې راځي نو هغه خرابېږي خو د پېښور نو تزر ورسي نو دا چې لکه هغه بیا دا خبره هم وکړه چې کنداري انار او داسې نور کمو شایان چې دي هغه پاکستان ته راځي خو په دغه وخت کې د پاکستان هم ځنې سبزیانې به اوما غړخته ځي نو هغه ول کڅوک دا خبره کوي چې افغانستان ته تاوان رسیږي نو دا غلطه خبره ده ځکه چې په یو وخت باندې دا غړنم سبزیانې راځي د دې غړنم سبزیانې راځي او کومه چمن خبرو کو نو چمن کې نه همیشتې پرلت هلته کې کومو پانډیان دي لغړیان دي دا یو لس کیلوګرام پورې دوی دا سامانونه یو طرف نه بل طرف ته اړې راړې نو دوی نه میشتې پرلت وه او د پاکستان حکومت هم دغه غوښتنه کوله چې موږ ترې باید د پاکستان په شناختي کارت باندې او د افغانستان تذکره باندې د تګ راتګ اجازه ترکې نو داسې خبرونه رال چې د پاکستان چارواکو دغه غوښتنه ومنلې د جولای په وروستۍ برخه کې خو هغه بیا هغه روشه چې هغه تعملي شکل ورنکړل شو نو هغه احتجاج هغه پرلت د 11 اگست نه بیا پیل شو نو دغه سره د تاسو ویل شي د زرګونو خلکو روزګار یوازې دغه سره ترلاسه شوی دی دغه سی په 2013 کې چې کله په نومبر کې د پاکستان د هغه وخت موقتی حکومت دا پریکړه وکړه چې نور به پاکستان د تګ راتګ بغیر د پاسپورت او ویزې نه کیږي د هر څه اقدامات یې اصل کې د افغانانو لپاره پورته کړل نو دغه نه وروسته په کورم کې خرلاسو چې کومه لار ده نو په هغه باندې مخ کې د ورځې 2500 ټرکونه تلل اوس هغه اتیاو ته رقم شوی دي او باوجود د دې چې هلته کې خلک دستاویزات نه لري نو ډېرې ټرکونه یا ډېرې کاروباریان چې دي دا هغوی تګ راتګ نه کوي دغسې په تورخم کې څه وخت کې 2500 ته ټرکونه د ورځې رسېدلو چې هغه به اختل راوختل هغه اوس 200-300 ته رقم شوی دي دسې بیا انګور اډې لار ده غلام خان بندر دی دا غټې لارې دي د دې نه علاوه نورې وړې لارې شته خو دا غټې لارې دي چې دلته کې په دې باندې دغه روزګار څنګه چې حفیظ صاحب ویلي او وختي هم ما تاسو ویلي چې طارق فرهادي د آی ایم ایف چې کوم پخوانی کارکوونکي دغه ویل چې وخت پاکستان او افغانستان کاروباري حجم هغه څلور ارب ډالر نه زیات وو هغه اوس 800 میلیون ته رقم شوی دی نو دغه حالت ته چې تاسو سوچ وکړئ چې دې کې زیاتره د خلکو روزګارونه تړل شوی دي بیګا ماری ملګری سره خبرې کول زموږ ریپورټر دی په کورم کې نغه چې راکمه پیخه شوی ده تاسو خېلی او به په سپتمبر په 14 باندې چې کومه پیخه شوی ده د افغان طالبانو د پاکستان په وزنو ترمز دغه کومه چې انخته شوی ده نو دا غي د وژنه الته کې هغه ماته دا خبره کوله چې یو خوا ډنډي پټان ولسوالۍ ده په افغانستان کې د بل طرف ته بیا خرلاسو سیمه ده پاکستان نو د ویل چې هغه غړه ته ډیره خلک چې دي هغه کاروبارونه لري پټی لري د پاکستان د کورمه خلک حالت په ډنډي پټان په افغانستان کې پټی لري کاروبارونه لري دکانونه دي روزګارونه دي هغه به دی غړه لري نو هغه ویل چې دغه څه د دوه هیوادونو ځواکونو ترمنځ کلن ختی وشي نو دغه کاروبارونه په ټاپه ودرېږي او ورسره به د یری د وجینا د څونه مودې پوري کدوې
تا ګور اتګم
باندې تا ګرتګم باندې کدوې ته اجازه ورکړې چې دغه باوجود هم خلک زیرا زینو د دین علاوه اوس څونه یو دغه چې پاکستان او افغانستان د اسکرو ترمنځ نکته وشي نو دغه کاروبارونه اغیزمن شي ورسره بیا دغه د بندیزونه چې لګول شوی دي چې کوم دستاویزات باید پاکستان ولري، ویزې، پاسپورت،
او پاسپورت دا پرمټ دا دته به راشو مننه د پاکستان او د افغانستان مسایلو ته برشو. حافظ صاحب مخته د چستاسو نظر د منځنۍ اسیا د هیوادو په برخه کې واخلم، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د سرپرست مشر محمد یونس مومند څرګندونې لرو چې یو پلاوی د دوی شمول ازبکستان ته روان دی.
د اسلامي امارت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرتر جناب محترم جملا صدر او د ازبکستان د محترم صدر اعظم تر مابین په ترمیز کې د کارګو سنټر افتتاح شو. د دې کارګو سنټر لپاره موږ د بلخ او تک تجارت وظیفه ورکړی دی چې هغه دغه ټول میکانیزم وګوري چې پر څه میکانیزم به کولی شي د وزارت محترم تجارت تر نظر لاندې یو هیئت تعین سوی. په دې هیئت کې زموږ د بلخ او تک تجارت رئیس ورسره ای، او موږ هم په خپل انشاءالله اوس په روسیه کې د روسیه څخه بعد به انشاءالله موږ په ازبکستان کې د تجارت رئیس سره او د دې د اړوند چارواکو سره چې په دې باره کې اړوند ملاقاتونه کوو، څو وکولای شو د افغانستان میوه په ارزانه قیمت او په مسؤوله طریقه سره در هغه هیوادو پرې ورسېږي چې دغه وسه د افغانستان د میوه د وچې میوه او لنډې میوه نمائندګۍ نصب شي.
افتی صاحب مومن صاحب وایي چې دوی د افغانستان د میوه لپاره په منځنۍ اسیا کې د بازار موندنې له خاطر ازبکستان ته روان دي، څه فکر کوي چې دغه میوه چې اوس پاکستان ته ځینې په لاره باندې خراب شي او کله ناکله د سرحد او یا د دروازو د بندېدو له خاطره، آیا امکان لري چې دا په منځنۍ اسیا کې وپلورل شي؟
زه درس کول غواړم چې د زما همکاران ښاغلی یونس خان مومند، حاجي صاحب یونس خان مومند، حاجي صاحب ته وطنشا رئیس امید اتاق، دوی ډېر هلې ځلې کوي او نور معاونینو سره د تجارت سوداګریز معاون او همدارنګه زما بل همکار خانجان کوزې صاحب، دا ټول هلې ځلې کوي چې افغانستان د دغه حالات څخه وژغوري. ولې یو شی ته باید دوی پام وکړي چې منځنۍ ایشیا او د افغانستان هغه تولیدات لمدی میوی او چی میوی ورته ایس تفاوت نلری، او ازبکستان میوه تر افغانستان میوی سخه کوالیتی بهتره ده. مثال پر توگه مشتاسی دلتا پا مارکیت که ویچ سیب سمرقندی او ناک دوشنبه خجندی، دا معنی دادی چه دا یو مشابه اقلیم ده ورته شرایط ده، البته دا غلط فهمی باید ونشي او دا فری مارکیټ جوړ شوی دی د دې لپاره چې زموږ میوه حالت په تاشکند کې په هغه کې بندر کې ترمس کې البته پروسس شي، پکینګ شي، لیبلینګ شي او نور هیوادو ته واستول شي، ځکه چې په خپل تاجکستان، ازبکستان او آذربایجان دوی په خپل دی وچې میوه او لمبی میوه سر صادرونکي دي په دنیا کې، او ځینې د دې میوه راځي زموږ له لارې هندوستان ته، د هنګ د طبي بوټي او همدارنګه وچې میوه علل اکثر د هغه ځای څخه راځي او د افغانستان سره اکسپورت کیږي. نو په دې خاطر باندې هلته یعنی
دوی ضرورت نه لري، لیکن حافظی صاحب لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، دغه نوی تجارتي مرکز چې په سرحد کې جوړ شوی دی که دلته پروسس شي، آیا بیا افغان میوې ته یو بازار تر روسیې پورې آیا ممکن ده چې پیدا شي؟
بله، ولې نه. داسې دی چې اول خو زموږ ډېر کارونه پاتې دي، تر اوسه پورې ترسره شوي نه دي. ما خو دا مخکې هم د چارواکو ته دا بیانول چې تاسو د لن تاریخ د افغانستان د تجارت او اقتصاد ولولئ، په هغه کې د عبدالمجید خان زابلي خدای بخلی چې راغی ډېر شیان تشخیص کړل، هغه خو بانک نه و، بانک جوړ کړو، بیا د برېښنا شرکت جوړ کړو د برېښنا د سمون لپاره، بیا نساجي جوړ کړل، بیا د مالو جا پنبې د تولید پروسه پیل کړل، د هغه تر څنګ بیا شرکت میوې قندهار په نوم یو شی جوړ کړی و چې د انار څخه کنسنتری جوړوله، یا د انګور څخه، د شوندرخانی انګور څخه او د نورو میوو څخه دوی شربت جوړوه خو کنسنتری. مثلا دونه غلیز وو چې یو بیرل د هغه سل بیلر یا اتیا بیلر ځینې جوړېدل په ځای کې، جاپان ته یې استول تقریبا په کال کې دا ریکارد هم شتون لري چې شپږ زره ټنه د کنسنتری انار استولی جاپان یو گشت جاپان ترالم رئیس اتاق تجارت جاپان را تو ویل چې هغه مزی او خوند هغه شربت دی انار دی افغانستان تر اوسه پورې ماس خند دی هیر شوی ولې تاسو نه استوای حال دلته یو شرکت و بنوم سمون د سمون شرکت وظیفه دغه و چې د وچې میوې پروسس کړي متاسفانه دا ځای لیلام کړل په دغه تېر حکومت کې ما غوښتم چیغه وکړله چې دا خو ډېر ضروري ځای دی او باید لیلام نه شي دا باید بیرته ودان شي اوس دا کار موږ په ترمیز کې کوو په ترمیز کې د ازبکانو په مرسته یې کوو حال دا چې شپېته کاله دمخه پخپله اتیا کاله دمخه موږ پخپله افغانستان کې دول په کابل کې په قندهار کې درلودله اوس د افغانستان د میوې لپاره مارکیټ شتون لري ولې ترانسپورټیشن مشکلات ده دا د لارې ستونزه اوس هندوستان 300 میلیون خلک نوی متوسط طبقې ته داخل شوي دي د فقر څخه ژغورل شوي دي دوی ټول افغاني میوې غواړي ولې هلته
رسول قزاقستان سره د افغانستان تجارت د جمهوریت ورسوی کلو ته هم وعده کړی ول او وسم د قزاقستان تاسو به تر معلومه ده غنم وړو د ډیر افغانستان تر از افغانستان وسم اتکا پی کوي لیکن د منځنی اسیا د نورو درو هیوادونو خو تاسو وویل څلورو د ترکمنستان ازبکستان تاجکستان او قرغزستان لیکن قزاقستان څنګه اخر لوی بازار نه دی هلته څنګه دی افغانستان زراعتی محصولات بازار لري
قزاقستان فرق لري دي ازبکستان او د تاجکستان سره ځکه شالاته مزکه زیاته ده او د غنم او کرنه دا شان ډیر په مختلف دي او په ځوان کې دا روغنی بوتي چې زیره غوړی جوړیږي هغه شان هم شتون لري اول میوه لږ دي میوه د نفوذ ضرورت پرتله لږ دي یو مخه د دغه مرکز چې مونږ لرو په دغه کې په ترمیز کې مخه دغه ده چې دا زموږ میوه پروسس کې ځکه چې هغوی شتمن خلک دي قزاقان د ازبکانو او تاجکانو په پرتله شتمن خلک دي د هغوی ډېر لوی پراخه سیمه ده او خوراکي مواد ډېر صادروي او په عین زمان کې دوی تیل لري غاز لري او نور رنګه فلزات لري د دوی اقتصاد او د دوی صادرات بیلانس مثبت دی او اوس مهال هم یو شی ته باید پام وکړو چې یو خو د حکومتونو تګ او راتګ دی یو د ملتونو اصلي مسلم ضرورتونه دي دا تجارت د ضرورتونو له مخې کیږي ځکه چې که قدرت کې احمد وي که محمود خلق خو روژه خو نشي نیولی یو شی خوري لباس اغوندي او کور ته ضرورت لري او سرپناه ته دا د حکومتونو بدون ډېر اغیزه د خلکو په ضرورتونو باندې نه کوي مخکې هم قزاقستان په خوراکي موادو کې اول ځای درلودل مخصوصا پس له هغه چې د پاکستان لخوا یو څه بندیزونه رامنځته شو هغه د پاکستان برخه هم قزاقستان ته ورسېدل اوس قزاقستان ډېر ستر صادرونکي دي د غنمو د اوړه او د نور خوراکي موادو افغانستان ته او د دې خاصه خزمش صادرات هغه ته زیات نه دي یو څه ماربل و یا مرمر په اصطلاح دا شی و د بری وی او نور د دې شی نه و اوس ک پروسس وشي په دغه څه کې ترمس کې امکان دي شتون لري چې مارکیټ قزاقستان کې عمر دو کول شي سره رقابت او
مننه مومن صاحب د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په ورسیو کې ویل چې د دې ضرورت نه لري چې له پاکستان سره شاړي کې ولرو او حتی د سوداګرۍ په برخه کې چې په خوا هندیانو دا خبره کوله چې پاکستان باید لار راکړي چې افغانستان او منځنۍ اسیا سره تجارت وکړي دوی وس غټي غټي خبرې کوي ځکه چې اقتصاد مخکافیزي صاحب هم ورته اشاره وکړه چې څه باندې 300 میلیونه د منځنۍ کچې په ساته باندې خلک لري په پاکستان کې خلک څه وایي دوی خو د اوسنی حکومت د شهباز شریف مشي خو په خوده خبري کوي چې له هند سره به روابط شکوو خو کله هند سره د دوی تجارتي روابط شې خو بیا خو د افیزي صاحب خبر هم د افغانستان هم ته هم ګټه رسي تازه خبرونه څه دي
تازه خبرونه داري چې د پاکستان د وزیر اعظم هم دا ویلي دي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي ټولو دا ویلي چې موږ د هند سره ښې اړیکې غواړو د هند سره کاروبار تجارت هغه موږ سمول غواړو تر دې چې د پاکستان د بونو چارو وزیر خواجه سیف هغه ورځ ستاسو یاد چې د وایس آف امریکا سره خبرې کړې وې، هغې کې هغه دړه کم ورکړې وه که فرض کړه افغان طالبان د پاکستان خلاف د خپلې ځمکې کارول نه بندوي، نو موږ کولی شو چې دغه لارو ته بندې کړو چې کوم د هند سره د دوی تجارتي لارې دي.
نو دا خاص هم بندې دي، همداسې نه ده افیسي صاحب؟ دا لارې بندې نه دي؟
نه خو رسما بندې نه دي، خو مشکلات پکې شته.
دا وی دا خبره کړو چې دغه منګه بندولې شو. د دین علاوه کوم دغه خبره راچې دا د افغانستان یا پاکستان چې کوم دریز لري، وختي تاسو خبره کوئ چې پاکستان ولې اجازه نه ورکوي چې پاکستان افغان مالونه ته یا الله هغه څه ولې نه ښکوي، یا کوئی څه دریز لري پاکستان حکومت چې په دې وروستیو کې په افغان ترانزیت ټریډ باندې دوی ټیکسونه ولګول، دغه سه د افغانستان چې کوم مالونه راول کیږي پاغه باندې د ټیکسونه ولګول، او دغه خلاف په خیبر پښتونخوا کې پرله پسې سوداګرو مظاهره هم وکړلې. هغه ویل چې اوس د افغانستان کوم مالونه راځي او پاکستان پاغه باندې زیات ټیکسونه لګي، نو موږ به په زیات نرخ باندې خلکو ته ورکو، نو د خلکو تاوان دی او موږ ته هم ګټه نشته ځکه چې خلک به کم شیان اخلي. نو د پاکستان د حکومت دا دریض دی چې منګه یوازې د افغانستان په مالونو ټیکس نه دی لګولې، منګه دغه ټیکس د ټولو لپاره عامه خبره ده چې کم بهر نه څونه هم شان پاکستان ته راځي هغه باندې موږ ټیکس لوړ کړی دی. بل پاکستان دا دریز لري چې کوم ترانزیت مالونه دي د افغانستان، نو په هغه کې په یو سل څوارلس شیانو باندې دوی بندیز لګول، په هغه کې لگژري آیټمز دي، په هغه کې نور داسې د ګاډو دا پرزې دي، سپیر پارټس دي. نو دا پاکستان ویلو چې دا ځونه دا کوم افغان ترانزیت ټریډ کې چې کوم مالونه راشي افغانستان ته لاړ شي نغه په کسٹم خو په وانه خستل شي
او قاچاقي
بیرته پاکستان ته راځي، نو دلته دغه پاکستان ته څه ګټه نشته. به مدار چې پاکستان کې چې څومره هم کاروباریان دي، مارکیټونه دي، هغه زیاتره په پنجاب کې دي، نو هلته کې دغه دکاندارانو سره د پاکستان ډان ټي وي او د نورو خبرې کړې وي، نو هغه ویلي چې په کارخانو کې، په خیبر کې، په مردان کې، داسې د پنجاب په مختلفو برخو کې داسې ځایونه دي چې هغې کې د افغانستان مالونه خرڅېږي او په پټه باندې د افغانستان راړول شوي دي، د هغې نرخونه کم دي، نو زمونږ شیانو څوک به تپوس نه کوي، موږ پې دغه ټیکس ورکوو، موږ پی
کسٹم.
د دې نه علاوه د افغانستان او د پاکستان د تجارت په وړاندې چې نور کوم خنډونه دي، نو هغه د امنیت غټه ستونزه ده، غټه مسله ده. وختي موږ خبره کوله زمونږ چلته کې د رپورټرانو زما خبره وشولې، نو هغه ته ویلي چې کله چاودنې وشي لکه په کورمه کې امنیتي حالات خراب و، نو اوس ډېری خلک زړه نخه کوي چې دغه لارې د خلاصو د لارې افغانستان سره تجارت وشي. داسې په خیبر ضلع کې حالات خراب دي. د دې علاوه د تیرا د راجګل کډوال چې دي هغوی په د تورخم لاره بنده کړې ده تقریبا څه درې اونۍ وشولې، او افغانستان ته کوم غټ ګاډي دي هغه ولاړ دلته کې او په سلګونو شمیر کې دي، په هغه کې میوې هم دي، په هغه کې هر څه دي.
دلته یو سوال دی، دا به حافظي صاحب نه وکم. حافظي صاحب، د تازه راپورونو له مخې د جون تر اخیره پورې داخلي او خارجي پورونه د پاکستان 245 میلیارد ډالر ته ورسېدل. په داسې شرایطو کې چې پاکستان په خپله له یو اقتصادي بحران سره مخامخ دی، کولی شي چې دغه لارې د تجارتي سیستم همداسې مخته یوسف فرزند له هند سره راټه ورکړه نه وي، او له افغانستان سره چې ولاره د منځنۍ اسیا ته باید دوی خپل شان واستوي، دا هم د اوږدې مودې په مخه بنده کې.
او متاسفانه د پاکستان د چارواکو سیاستونه او چې پایلې هم دغه اقتصادي بحران ده. ولې پاکستان یو شتمن هیواد دی، ډېر امکانات لري، ډېر ملي کدرونه لري، ډېر خلک په تعلیم یافته خلک دي، پاین دی برتنوي هند څخه را پدې خوا دوی میکانیزه کرنیز فارمونه لري، او پاین زمان کې صنایع لري، ثقیل صنایع لري، متوسط صنایع لري، او خفیف صنایع لري، ډېر مختلف دي. ولې دا غلط سیاسي کلوړه پر اقتصاد باندې ناوړه اغیزه کړی، او دا پاکستان څخه د یو ورشکست اقتصاد جوړ کړی دی. پاکستان اوس مهال متاسفانه دا ټول خپل د استراتیژیک زیرمې تقریبا لس ور کړی دی. مخکې دوی یو لس کم شپږ میلیارد ډالر پښتواني پولي ملي د پاکستان، هغه تیر کال 3.6 میلیارد ته راټیټ شو. په دې خاطر کلدا نیم قیمت ته ورسېدل. که ستاسو پام وي پاکستاني روپۍ نیمایي خپل قیمت ته ورسېدل او دا خلکو لپاره ډېر ناورین و، ځکه چې د دوی مامورین د دوی کارکوونکي مخصوصا په تېره بیا د دوی د دولت کارکوونکي ټول خو په همدغه کلدار تنخواوې اخلي او دا قدرت د خرید د هغه کلدار تر نیمایي څخه هم کم شوی دی په یو کال کې. نو په دې خاطر پاکستان په یو لوی اقتصادي بحران کې ډوب دی او د دوی کړه وړه بیا دغه نارمل اقتصادي ودې ته بیا صدمه رسوي. مونږ په اتاق مشترک افغان پاک کې په دغه باندې ډېر بحثونه وکړل. مونږ دا دوی ته وویل چې وروره 15 میلیارد ډالر تقریبا شاوخوا رسمي او غیر رسمي چې 2.5 میلیارد رسمي و چې موږ سره اسناد و، 2.5 میلیارد ګنډې وې دي. خلک یو ورور یوې خوا کې دي، بل ورور هغه بل خوا کې دي، یو بل سره دوی کورنۍ مناسبات د سوداګري درلودل، خپل احتیاجات د هغوی څخه اخیستل، د هغوی احتیاجات دې ځای څخه وړل ورته. خو دا یو طبیعي راکړه ورکړه و او همدغسې دی. اوس دا ټول دوی بند کړي دي، دیوالونه یې هلته کشلي دي. دا دیوال د څه لپاره دی؟ کورنیو ترمنځ دیوال جوړول خو دا په عاطفي لحاظ هم سم نه دي. حتی د هند برطانوي په وخت کې هم چې و همدغه منطقه آزاد قبایل آزاد قبایل و او راشه درشه شتون درلودل، خو دلته مومند دي، هلته مومند دي، دلته زرناو دي، هلته مثلا ګردي غوث دي او مومندره دي، دوی خو بل سره خو راشه او درشه لري. د هغه په مقابل دا دیوالونه جوړول او هم خرچه لري، هم د عاطفي مناسبات له بینه وړي، هم سوداګري ده، کوچنۍ وړې سوداګري چې دي اصلا خود اقتصاد د کمر تیر یا ستون فقرات یا همدغه سمال میډیم سایز انترپرایز دا واړه او متوسط سوداګري ځکه چې میلیونه نفر په دې کې سره اخته دي. دا غټ تجارت خو پشمیر په ګوت پشمیر کې خلک دی، 15-20 کسان دي. نو په دې خاطر دوی ډېر ستر صدمه ځان ته ورسول. اوس چې دوی اقتصاد دغه کړکیچن دي، دغه مشکلات لري، یو دلیل هم دغه دوی سیاسي دریز دي او مشکلات خلقول دي. په نور دنیا کې تجارت آسانوي. اتحادیه اروپا کې چې دوی دوه نړیوال جګړې سره کړي دي، د هغوی ترمنځ سرحد نشته دی، زمونږ نه یوازې سرحد شته بلکې ګادي ترایي تر څو چې هغه میوې یا هغه ترکاري کوم چې دي هغه ټول ورسته شي، له بینه لاړ شي، بیا اجازه درکړي چې لاړ شي. اوس څه کوم چې لاړ شم؟ مال خو تباه شو، هېڅ هم خو نه ده پاته راته. نو په دې خاطر زما عرض دغه دی چې هغه زمونږ همکاران هم پاکستان کې په پاک فیدریشن او په پاک چمبر په کراچۍ او په لاهور او په پېښور او په اسلام آباد کې په ملتان کې دوی هم هلې ځلې کوي په کویته کې چې پاکستانیان په دغه باندې حکومت پاکستان په دې باندې وپوهوي چې دا کارونه صحیح نه دي. تاسو دا تکس چې زیاتوئ خو دا تجارت بندیږي، چې بند شو خو دا خلک ارزان شی نه شي ترلاسه کولی. دا د افغانستان میوې پر ځای تاسو مجبور یاستئ چې د استرالیا، د چین یا د نیوزیلند څخه شیان را وارد کړئ. هندوستان خو نیلې رشته سم نه درکوي که یوې لري، یا د ایران څخه. دا خو دوه چند درې شندې دا د غریب افغانان مال دي چې هلته پېښور مارکیټ پکې ډک دي، یا د هغوی تولید دي چې په افغانستان کې چلیږي. پاکستاني شیان خو په نور دنیا کې خو دومره اسانه نه خرڅېږي. نو دوی خپل ضد اقدامات کوي او دا د تاسف ځای.
حافظي صاحب ډېره مننه. مومن صاحب له تاسو هم مننه. د لیدونکو او اورېدونکو هم منندوی یم. په خدای مو سپارم.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر. سعدیه تجری هستم با برنامه روز هفتم در خدمت شما. امروز در این برنامه نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته‌ای که گذشت دارم. از بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی توسط طالبان تا وضعیت دشوار مردم در ولایت غور و تصمیمات جدید دولت آلمان، با من همراه باشید. ابتدا سرخط خبرها. در پی بازنگری نصاب تعلیمی از سوی طالبان، این بار مضامین ساینسی زیر ساطور تفتیش هیئت دینی طالبان قرار میگیرد.
کنه ای هم در حال فهم خودشان از دین بسیار فهم ابتدایی است. بازنگری یک نصاب تعلیمی لازم به دانشمندای علوم دینی که اشتهاد اینا رو بفهمند که بین اینا بسیار اصلا دیده نمیشه.
مرزی همینی تکواندوکار در فرانسه از تجربه تلخ حملات اینترنتی و تهدیدها به جانش میگوید.
ما بالای 3000 شماره تماس دریافت کرده، مسیج های تهدیدآمیز، تهدید به تجاوز جنسی، تهدید به کشتن و حتی نزدیکای ما، حتی دوستای ما از خاطری که دوستای ما اصلا مسیج های تهدیدآمیز دریافت کردن و بی اوج وحشت و دهشت هم در زندگی این کالا ندیده بودم.
این که چگونه منیژه تلاش رویای المپیکیش را فدای آرزوی آزادی زنان افغانستان کرد؟
دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
بایسکل ساز در هرات که با عشق کار میکند و به شهر رنگ دیگری بخشیده است و معرفی نازکترین موبایل در آلمان. باز هم خوش آمدید. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از آغاز بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی علوم طبیعی خبر داده است. طبق گزارش آژانس خبری باختر، وزارت تحصیلات عالی طالبان تصمیم به ارزیابی مضامین ریاضی، بیولوژی، کیمیا و فیزیک از دیدگاه دینی گرفته است. عبدالرؤوف فراهی مسئول نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی طالبان تاکید کرده است که پیشرفت‌های جدید جهانی باید مطابق با احکام دین اسلام در نصاب گنجانیده شود. در حالی که دختران فراتر از صنف ششم اجازه آموزش ندارند، تغییر نصاب تعلیمی مطابق به دیدگاه طالبان در افغانستان کیفیت آموزش برای پسران را نیز با تهدید جدی روبرو ساخته است. در ادامه من با آقای فهیم فروا کارشناس امور تحصیلی گفتگو کردم. از او پرسیدم این به چی معناست؟
مملکت به گمان ما حداقل 4 هدف را دنبال میکنند. هدف اولی گروه تروریستی طالبا از تعقیب این مسائل و اعمال یک چنین سیاست تحقیر مردم است. هدف دومی که گروه تروریستی طالبا دنبال میکنه از یک چنین سیاستی اونمو تمامیت خواهی است. یک دولت به صورت کامل در اختیار گروه تروریستی قرار گرفته، اینا به اساس اونمو حس تمامیت خواهی که دارن، به اساس یک سلسله دستبندی ها و صنف بندی ها تلاش میکنن که اونمو یک لقمنانی که مردم از درک کارشان در ادارات دولتی به دست میارن که تعداد کم از مردم بانده متاسفانه اونم از دستشان بگیرن. هدف سوم می که طالبا از این سیاست دنبال میکنه ایست که متاسفانه هم رقمی که اگر رسم بسیار نامیمون در مملکت ما وجود داشته از سالیان سال به طرف و این خاصیت بسیار رو صورت برجسته در وجود طالبا دیده میشه و استفاده از دین است. و اما بحث چهارم و هدف چهارمی که طالبا دنبال میکنه که بسیار یک هدف خطرناک است و موضوع سربازگیری از مردم است که به انواع مختلف به دین تبلیغ میکنن تا مردم به نحوی به مدارس که اینا ایجاد میکنن گرایش پیدا بکنن به این نیت که البته دین یاد میگیرن، اما وقتی متاسفانه وارد اون مدارس میشه اونجا اینا جنگجو تربیت میکنن.
البته هفته گذشته انفجار مرگبار غرب کابل را لرزاند و جان شماری از سارنوالان را گرفت. وزارت داخلی حکومت طالبان وقوع انفجار در جاده دارلمان شهر کابل را تایید کرد. این انفجار عصر روز دوشنبه رخ داد و تلفات و آسیب‌های به همراه داشت. اما حالا سوال اینجاست که چرا همچنان وضعیت امنیتی در کابل روز به روز بدتر می شود و این چنین حملات بیشتر؟
با در نظر داشت از این که حاکمیت طالبا یک حاکمیت تروریستی است و از روزی که اینا حاکمیت در افغانستان غصب کردن، تمامی گروه های تروریستی از گوشه و کنار دنیا و خصوص از کشورهای منطقه همگی به افغانستان سرازیر شدن و افغانستان به یک مرکز و پناهگاه و منطقه امن به تمامی از این گروه های تروریستی تبدیل شده و طالبا یک چتر بزرگ امنیتی را برای همه از این گروه ها فراهم ساختن تا بتانن این گروه ها براحتی به فعالیت های خود بپردازن، به انسجام و همکاری ها و کارهای همکاری هایی که دارن با گروه های مختلف، تعلیم و تربیت، تجهیز، جلب و جذب، امکانات اقتصادی و برنامه ریزی به خاطر عملات تروریستی. و از روزی که طالبان حکومت گرفتن ما و شما شاهدش هستیم که تعدادهای تروریستی در سر تا سر منطقه و دنیا از افغانستان افزایش یافته و طبیعی است که این گروه ها در این زمان در داخل افغانستان هم فعالیت داشته باشند و حملات را تروریزی بکنند. ولی همه حملاتی که در داخل افغانستان تروریزی شده، چی در گذشته در بیشتر از 20 سال دوره جمهوری امنیت و چی در سه سال حاکمیت طالبان هر عمله تروریستی که در داخل افغانستان صورت گرفته که توسط گروه‌های تروریستی مسئولیتش را گرفتن، اینا همگی به اجازه و همکاری حاکمیت فعلی انجام شده.
در ولایت غور پس از وقوع سیلاب‌ها و زلزله‌های شدید در سال گذشته وضعیت مردم همچنان بحرانی است. زلزله شدید سال گذشته خانه‌های زیادی را در غور ویران کرد و جمعیت بیشماری را نیز خیمه‌نشین. حالا با نزدیک شدن فصل سرما فشار زندگی بر این خیمه‌نشینان از هر وقت بیشتر شده است.
تا دتای دو ماه یا دو نیم ماه که در همه هفته او در همه هفته او بودیم، تا همه در همه هفته او خاک بود بودیم، در همه زیر خیمه زندگی کردیم که اطفال ما همش دیگر در همه زیر یعنی همه باد و هفته او همه خیمه بودیم. تا هنوز بای ما خیلی کمای نرسیده، فقط سه دفعه سیده که بای ما دوزی ده پینجو کلو ارد، یک دفعه پینجو کلو ارد بای ما داده سیده، یک دفعه هم بای ما بیست کلو ارد داده سیده. دیگر کدام چیزی که ما تا هنوز نایدهیم.
مردم محل میگویند اگر با آنان رسیدگی صورت نگیرد، این زمستان قربانی زیاده و همراه خواهد داشت.
همک با ما هیچ چیز نرسیدن. ما از امارات اسلامی وقت هم تقاضا کردیم، حال هم تقاضا مینیم که کمک با ما بکنن که اولاد ما در این خونیکی از بین نروا. وقتی که اولاد ما از بین بروا کمک ما چی مینیم؟ کمک خطره اولاد هم.
نظری فعال اجتماعی در ولایت غور از شرایط ساختن سرپناه برای آسیب دیدگان میگوید.
نزدیک به 600 فامیل که از ولسوالی مرغاب که دو ماه قبل به اثر سیلاب ها با پشتیگ عمرک فیلن حضور دارن و مهاجر شدن و دولت در تلاشی ازی بود که یک شهرک را به خاطر سیلاب زدگان امسال افتتاح کردن و فیلن هم که و یک هزار نمره از مردم خریداری کردن و که فیلن هم به تعداد 200 خانه که در حال ساخت ساز است که کارش در حدود 80% پیش رفته جریان داره و متوافی خانه هایی که مونده قرار بود مؤسسات کار بکنن و اما طوری که ما با مهاجرین صحبت کردم، مهاجرین واقعا از هر لحاظ نیازمندی کمک های بیشتری هستند، چرا که ولایت غور نسبت به دیگر ولایات آسیب شدید را در برابر سیلاب های این سال گذرانده و کشتی زراعتشان مردم از دست دادن و از لحاظ اقتصادی هم مردم غور بسیار ضعیف هستند. اما طوری که ما با مهاجرین صحبت کردم، واقعا مهاجرین هنوز هم در زیر خیمه ها سپری میکنن و از آینده شان نگران هستند و از جانب دیگر هم اما طوری که شما هم میدونید فصل سرما فرا رسیده که ولایت غور هم یک از ولایت های سردسیر کشور است که زمستان زودتر به سراغ این ولایت میه و از جانب دیگر هم ساعت دو بعد از دور رفت آمدی مهاجرین بسیار مشکل میشه که گرد خاک های زیاد میشه که وضعیت مهاجرین زیاد بسیار دشوار کرده و حتی اطفال زیاد دچار مرضی شدن و از جمله سال استفراغ تا مرضی چشم درده در بین مهاجرین شیوع کرده و مهاجرین خواهان کمک بیشتری از نهادهای ملی و بین المللی شدن. و
در هفته‌ای که گذشت مرضیه حمیدی تکواندوکار در فرانسه مورد حملات و خشونت بار اینترنتی قرار گرفت، وضعیتی که یک بار دیگر او را متوجه ساخت که زنان افغانستان حتی در بیرون از کشور مسئول نیستند. مرضیه که به دلیل تسلط طالبان کشورش را ترک کرده و اکنون در فرانسه زندگی میکند، اخیراً هدف حملات سایبری و تهدیدات آنلاین قرار گرفته است. او میگوید در چند روز گذشته مجبور به ترک منزلش و پناه گرفتن به خانه یکی از دوستانش شده است.
نمیفهمیدم که اقدر مردم داشته باشیم که نخواهیم حقیقت پذیر باشن و اقدر زنده زن باشن. چون صحبتی که من داشتم به خاطر زنان افغانستان بود و من گفتم که کسایی که دارن با طالب دست به یکی میکنن دارن در حق زنان افغانستان ظلم میکنن و او نماینده و قهرمان ما نیستن و این باعث شد که تعداد زیادی از مردم ما که خارج از افغانستان هستن چه در داخل هستن و چی میگن عصبانی شدن و مرا مورد حمله های سوشال میدیا قرار دادن و نمبر شخصی مرا تیت کردن که من نمیفهمم که کی کار کرد و ما بالای 3000 شماره تماس دریافت کردیم، مسیج های تهدید آمیز، تهدید به تجاوز جنسی، تهدید به کشتن و حتی نزدیک های ما، حتی دوستای ما از خاطری که دوستای ما اصلا مسیج های تهدید آمیز دریافت کردن و این اوج وحشت و دهشت هم در زندگیم که حالا ندیده بودم که ما در پاریس زندگی میکنم و هنوز احساس میکنم که ما در افغانستان هستم و هنوز در بین اون مردهای زن ستیز هستم و در این هنوز خیلی تحولات بزرگ در زندگیم آمده و من حتی نمیتونم از خانم برایم، آدرس خانم پیچ شده، گشت و گذار در سرک برای من سخت است و کار من با پلیس رسیده و پلیس فرانسه در حال حاضر پیگیر ای است که چه اتفاقی برای من افتاده و تحت امنیت پلیس من دارم زندگی میکنم.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
این حملات پس از ابراز نظرهای او در یک گفتگوی تصویری با یکی از خبرنگاران مقیم فرانسه صورت گرفته است. او که حالا نمیتواند از منزل بیرون شود و به فعالیت‌های روزمره اش ادامه بدهد، میگوید تجربه تلخ زندگی در حاکمیت طالبان برای او دوباره زنده شده است.
برای ما اولم گفتم که من احساس میکنم در کابل هستم و احساس میکنم در روزای سقوط از سقوط کابل که پوت میشدیم ترس و لرز، من همون حس دارم، اما تو دارم زندگی میکنم و اتفاقا دیروزم با خودم گفتم من واقعا آلی از دل دخترای سرزمینم میایم که در حال حاضر چقدر سخت است که دارن در بین تروریست ها زندگی میکنن، زیر حاکمیت تروریست ها زندگی میکنن. این برای من خیلی زجرآور است، خیلی برام سخت است. من چند روز است که اصلا قدم زده نمیتونم. من اگه بخوام دو قدم اون طرف برم به خاطر اینترویوم جای داد میشه، من باید با اسکورت پلیس رو دیار برم. مثلا آزادی ندارم و پلیس فرانسه تا من اجازه نمیده که در پابلیک باشم در حال حاضر خودا بخوام نشان بتم و ایجا میخواین حتی صدای ما رو خفه کنن، این تروریست ها.
بحث های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
زنان در افغانستان همه روزه با تهدید، تنبیه و سرکوب مواجهند. اما حالا وضعیت مرزی در فرانسه نگرانی ها در ارتباط به سرکوب زنان حتی بیرون از افغانستان را بالا برده است. و در هفته گذشته منیژه تلاش در نشست خبری بعد از المپیک پاریس از این گفت که چرا رویای المپیکیش را فدای آزادی زنان سرزمینش کرد.
زیادترین نفر را فکر میکنن که مثلا تصمیم که گرفتم بر من خیلی سخت بود، مثلا باید رویاهای من کنار بگذارم تا یک حرفی درباره دخترای افغانستان بزنم، ولی از نظر من خیلی هم ساده بود. چیزی که برات مهم است را میتونی تو انجام بدی، مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان. من از برقع بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
منیژه تلاش ماهی گذشته از دور ابتدایی رقابت های بریکدانس المپیک در پاریس اخراج شد. دلیل این اخراج پوشیدن شعار آزادی برای زنان افغان در خلال این رقابت ها بود. این حرکت بیانیه شخصی و جسورانه از یک دختر 21 ساله ای است که برای فرار از رژیم طالبان از افغانستان گریخته است. منیژه در حالی که اشک در چشمانش ناشت، خطاب به زنان افغانستان گفت تسلیم نشوید.
میفهمم همگی ما امروز ناراحت هستیم و قلبای ما درد میکنه. میخواییم برای دخترای افغانستان بگویم که امروز اگر من زنده هستم دلیلش فقط شما هستین. شما برای من انرژی میتین و لطفاً لطفاً تسلیم نشوین برای کسایی که امروز فقط به خاطر شما زنده هستن. ما یک روز دوباره کنار هم جمع خواهد شدیم ما در کشور خود ما، در خانه خود ما، در خاک خود ما با صلح و آرامش و با آزادی بیان زندگی میکنیم. خیلی زیاد تشکر و امیدوار هستم دوباره همه ما برگرد.
پس از فرار از حکومت طالبان در سال 2021، تلاش درخواست پناهندگی در اسپانیا داده است. پیام قوی او به زنان افغان و روحیه او توجه بسیاری از مردم را جلب کرده و او امیدوار است که روزی زنان افغان در آزادی و صلح زندگی کنند. در هفته‌ای که گذشت صدر اعظم آلمان اولاف شولز روز جمعه 30 آگست اعلام کرد که کشورش دوباره پروازهای بازگرداندن شهروندان افغان محکوم به جرم را از سر گرفته است. بر اساس اعلام وزیر داخله آلمان این کشور در روز جمعه 28 مجرم را به افغانستان بازگردانده است. برلین به دلیل نگرانی‌های حقوق بشری و وضعیت ناامن پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 بازگرداندن افراد به کابل را متوقف کرده بود. اما فشارها بر دولت ائتلافی شولز برای لغو این تعلیق افزایش یافت. به ویژه پس از یک حادثه چاقوکشی مرگبار در شهر سولینگر که به گروه اسلامی داعش نسبت داده شده بود. این تصمیم در آستانه انتخابات منطقه‌ای در دو ایالت شرق آلمان صورت گرفت، جایی که موضوع مهاجرت نقش کلیدی در کمپین‌های انتخاباتی را ایفا کرد. حزب راست افراطی و ضد مهاجرت آلترناتیو برای آلمان یا AFD در انتخابات ایالت تورینگیا جایگاه اول و در ایالت زاکسونی جایگاه دوم را کسب کرد، که از زمان جنگ جهانی دوم تا حال بی‌سابقه است که یک حزب راست افراطی چنین نتایج را در انتخابات آلمان کسب کند. با فهیم فدرت که خبرنگار است در آلمان گفتگو کردم.
میتونه عوامل متعدد وجود داشته باشه برای پیروزی احزاب راستگرا، نه تنها در آلمان که در بسیاری از کشورهای اروپایی. اگر به شکل کلی تر صحبت بکنیم، بیشتر بحث مسائل مهاجرتی، مسائل امنیتی، تروریسم و در عین وقت بحث افراطیت مذهبی سبب شده که این احزاب با استفاده از کارت مهاجرت بتونن به عنوان یک برگه سبز برای به دست آوردن آرای مردم و افکار عمومی استفاده بکنن. و این پیروزی در آلمان هم مردم آلمان و هم دولت آلمان نگران ساخته. شما میدانین که بعد از پیروزی حزب AfD در شرق آلمان، صدر اعظم آلمان این پیروزی را پیروزی ناگوار و نگران کننده خواند و در عین وقت از سایر احزاب سیاسی، یعنی احزاب اصلی آلمان، خواست که در برابر AfD یک ائتلاف یا یک صد چیز کلان ایجاد بکنن، ائتلاف بسازن که تا جلوگیری شود از در واقع از پیشرفت پیروزی های حزب. آلمان ها فکر میکنن که با پیروزی احزاب راستگرا در آلمان، دموکراسی و دولت‌هایی که دولت‌ها اصل پلورالیسم یا کثرت‌گرایی دینی، مذهبی، سیاسی قابل تطبیق است، به مخاطره می‌افتد. به این دلیل این پیروزی متأسفانه که مردم آلمان و ویژه دولت ائتلافی را نگران ساخته. و بسیار نگران از این هستند که با پیروزی در ایالات در آینده حزب راستگرای AfD کرسی‌های بیشتری را در پارلمان فدرال به دست خواهد آورد، بعد باز جبرانش برای دولت آلمان بسیار سخت خواهد شد.
و در این بخش به داستان منحصر به فرد یک بایسکل‌ساز افغان در هرات می‌پردازیم که با آثار هنری‌اش در حال جلب توجه مردم است.
بره
گلجو بایسکل‌ساز 70 ساله افغان که یکی از چهره‌های شناخته شده در شهر هرات است. بایسکل‌های منحصر به فرد او که به دلیل طراحی‌های غیرمعمولشان توجه را جلب می‌کنند، همچنان باعث شگفتی و شادی یا آبران می‌شوند.
من برای لذت بردن خیلی علاقه دارم، هنرمندم به حساب، علاقه دارم پشت هر کاری که بروم، بعض پولم نمیدم کوتاه میام، خوب دیگه هر کسی از چیز داره.
بایسکل های آبی روشن و بزرگ که از دیگر وسایل نقلیه بالاتر است تا بایسکل های پنچرخ با سیزه بر، آثار گلجو هر کدام به نوع جلب توجه می کنند. بلجوک با مدت نزدیک به 3 دهه به ساخت بایسکل های سفارشی مشغول است. میگوید که از این کار لذت میبرد و علاقه زیادی به آن دارد. دوستان و غریبه ها اغلب از کارهای خود تمجید کرده و در کنار بایسکل هایش عکس میگیرند.
من خوشم میاد علاقه مندم بیشتر به کار خود.
بلجوک بایسکل های دست دوم یا جدید را با قیمت نسبتا پایین از بازار خریداری میکند و سپس آنها را سفارشی تهیه میکند. طراحی های او از بایسکل با وزن تنها 1 کیلوگرم تا 2 چرخه‌ای که برای نشستن 21 نفر طراحی شده متنوع هستند. گلجو معتقد است که بایسکل هایش بهتر از بایسکل های وارداتی هستند و امیدوار است روز فرصت برای نمایش بهتر کارهایش پیدا کند.
بازم مردم ایوه علت میگیرم یک چیزی هست که شهر میاد مردمون یک داری علاقه منده به ایش کاری نیم پول درستی هم نمیدم. ما بازم افتخار میکنم بازم کار میکنم بازم ما چیزی هم میگم بازم پشت کار میگرم.
داستان راجب گلجو و بایسکل هایش نشان دهنده عشق و تعهد او به حرفه‌اش است. رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون جنوب شرق کشور و میزبانی ولایت خوست با قهرمانی تیم منتخب لوگر همراه شد. این پیکارها با حضور تیم‌های ولایت پکتیکا، لوگر، خوست و پکتیا در زون جنوب شرق کشور به پایان رسید.
دا دومره د خستوال د پاره د پرسلالان د پاله دومره یو مخیم دیو چې قدر ته وایم چې په دالاندو تیم کې دومره زنګونه ماته تیمونه وایو چې دغه په میدان باندې میچ میچونه هر جمعگی ورځ مون تورنمنت په لار بیایو. ډیر دغه خالق دغه ته تشویق شوی دیو چې ډیر بزی وغوړیو نو ډیر خالق دغه ته تشویق شوی دی. مون دی فوټبال پیدرستون څخه دغه مننه د پرسال پیدرستون کمیټه څخه دغه مننه کوو چې موږ ته په لاره تورنمنټونه واچوي او میدانونه راته جوړ کړي په ډیرو ځایونو کې. نو موږ د دې څخه به ډیر خوښ وو چې دی موږ ته ښه تورنمنټونه په لاره وچوي د ولایتو څخه موږ ته ټیمونه روشي او دغه ته موږ ډیر خوښ یو.
هدف از برگزاری این رقابت ها ایجاد تفریح سالم، اتحاد و همدلی و در کنار آن زمینه سازی برای توسعه رشته فوتسال در کشور و ارتقای ظرفیت سازی برای فوتسالران کشور گفته شده است.
در ولایت خوست و به میزبانی ولایت رقابت های بسیار خوب را شاهد بودیم. خوشبختانه برای بار نخست تیم پکتیکا، برای بار نخست تیم خوست از بازی های فوتسال با بار نخست مستفید شدن. واقعا جای افتخار بر ما و بر تیم کاری ماست که تانستیم زمین ساز بازی تیم پکتیکا شویم که متاسفانه در طی سالهای گذشته محروم بودن و برای فعلا ما زمین سازی را کردیم تا بتانیم که تیم پکتیکا در رشته فوتسالی رشد داشته باشه. بالاخره اینا از ولایت خود بین به ولایت دیگه و بازی کنن. یکی از آثارهای بسیار خوب ما هست و احساس خوشحالی میکنیم.
با این پیروزی تیم منتخب لوگر جواز حضور در رقابت های سوپر جام فوتسال رادیو جوانان که تا چند روز آینده در پایتخت برگزار می شود را به دست آورد.
مسابقات خود در ولایت خوست میزبانی شده بود. بسیار ما کیف کردیم. رشد جوانان بود واقعا که صدش بالا بود. ما خوش شدیم از این رقم مسابقات که در ولایت خوست میزبانی شده بود. بازم امیدوار هستیم از رادیو جوانان خواهشمند کمی تو مسابقه را برا بندازه. حریف ما خوب بود. در اول هم مسابقات خود مقابل خوست برنده شد و فاینال مقابل لوگر متاسفانه که باختن. بازم نایب قهرمانی رو برشان تبریک میگم. یک حریف خوب بود. سطح مسابقه خوب بود. بسیار بالا بود. ما آمادگی خود باید بگیریم برای مسابقات بعدی. قهرمان تیم هستیم. باید مسابقه بعدی را انشالله در نظر بگیریم. وسط بازی بسیار عالی بود. طبعا وقتی که مسابقات دایر میشه برای یک بازیکن بر رشدش خیلی فایده میرسونه. به خاطر که ما میتونیم به خاطر دیگه مسابقات هم آمادگی خاص بگیریم. یک احساس خوب دارم. تشکر بازم از ریاض جوانان که در عرصه ورزش به ما وقت دادن. تشکر خاص بازم زنده باد ریاض جوانان.
قابل ذکر است که در مرحله دوم این سلسله رقابت ها قهرمانان 8 زون کشور با هم به رقابت میپردازند. و در آخر هم خبری از فناوری جدید هفته که گوشی های هوشمند هانر ماجیک V3 است و به ادعای سازندگانش نازکترین تلفن های قاچمنده در جهان. این تلفن های همراه دارای ضخامت تنها 9.2 میلیمتر در حالت بسته و 4.35 میلیمتر در حالت باز است. این گوشی به طور ویژه با یک چپراستی 2.84 میلیمتری طراحی شده که بعد از 500 هزار بار باز و بسته شدن را می دهد. هارر ادعا میکنه که این تلفن ها در مقایسه با مدل های قبلی این کمپانی 40 برابر مقاومتر در برابر ضربه است و دارای استاندارد IPX8 برای مقاومت در برابر آب است که به معنای محافظت در برابر قطبوری مداوم در عمق بیش از 1 متر است. این تلفن ها به نگرانی عکس های با کیفیت نیز پرداخته است و مجهز به 3 لنز دوربین است. با وجود این که بازار گوشی های هوشمند بسیار رقابتی است، اما با باور تحلیلگران و فناوری این گوشی توجه های زیادی را جلب خواهد کرد. این بود از داشته های این برنامه روز هفتم. آرزومندم که هفته خوبی را پیش رو داشته باشید و تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.